گوش سیر از قصاب.
سلامت باشی، موفق باشی.
بخیر باشه.
درنو دوستان استلیم شی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زاجملن مو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري د درې سوه زره لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپله پریکړه د راتلونکې اونۍ په پایل کې اعلان کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر سره مسکو کې کتلي او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان په اړه یې ورسره بحث کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پایل به له خبرونو وکړو. په موږ کې د دې سات خبرونه ده. دا افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نخطو او جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. په ترڅ کې د بغلان ولایت گزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وژلي دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې گزرګاه نور پرون مازدیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شو. دیوی پر گزرگاه نور ولسوالی لسو استقامتونو تاروزو شو چه پا نتیجه که طول اسمی دامنیتی زوکونو لاست ورغلی. دا طالبانو مرشلی ولسی پاسونوالو امنیتی زوکونو ونی ولی او طالبان تختی دلی. خاقل نیزه زیتوی چه پا دی جگره که طالبانو تا درانه مرگ جوب لا وقتی خودشمیر پاره ایت سوونه ویل. طالبانو دا دی دا پاره تروسا تبصیره ندکلی. گزرگاه نور دا بغلان ولایت ختیز ولسوالی دا چی پا تیر یو کال که چو زلی دا طالبانو او دولتی زوکونو ترمنز لاس پلاس شویده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایی عملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایی حملې پرون ماسپخین مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا فاریاب امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. دا فاریاب امنیه کمانډان جنرال غیب الله سعادت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار میمنی د لومړي نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو ځپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
دوی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمنځ لوی لارې ډېره برخه لسپاندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او د هیله مند دی چې لوبه به وګټي.
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فاینل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم پخوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سږني نړیوال جام کې هم تر دې د مخبلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورټونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایی حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا خار کې د تیر شپې په هوایي حمله کې یو روختون او یو نان وای په نخښ شول. دوی وای چې په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وای الوتکو یې په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړې، خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري پرون ویل یوازې په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي، خو د سوریې حکومتي ځواکونه وسطدې ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د ایراني ناروغانو لپاره پرته له دې چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس له لارې د پیسو د لیږد میکانیزم بشپړ شوی. په بیان کې راغلي چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو در رسولو لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې نه استول کېږي. واشنگټن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي هوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on a
دوی مکتوم یشت مخکې اعلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له معافیت څخه ګټه واخلي. دا ډیره خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیوند ته اړ دي وسط دې چینل له لارې د علاج امکان ترلاسه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوې بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو له زیاتېدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلې دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د WHO ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پرون د کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمېره 100 تنو ته رسېدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 2900 اوښتی دی. د بلې خوا د چین په طبي ایالت کې د یو مورد تایید ښیي چې کورونا وایروس وسط چین ټول اصلي ټاټوبي ته سرایت کړی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سبا 2:29 اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري چې د 300 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپله پریکړه راتلونکې اونۍ په پایل کې اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې والوتکې د تیر دوشنبه په ورځ د غزنی په دیه کولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوې مخکښې غړې ګلالۍ اسماعیل سره په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون د نیول کېدو او په وړاندې په شتو عکس العملونو مرکه لرو. په تیبت کې په کرونا وایروس د اخته کېدو یوې پیښې په تایید سره وسته ناروغي د چین ټولو لویو ولایتونو ته خبره شوې ده. دا دې ناروغي د خپرېدو پر سیمه او نړۍ د اغېزو په اړه ریپورټ لرو. کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه نیمه نړۍ هم په دې سات کې خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري چې د 300 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپله پریکړه د راتلونکې اونۍ په پایل کې اعلان کړي. د کمیسیون د استنافي شکایتونو د تصنیف پروسه تیر اونۍ پیل کړې وه. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسون غږ کوي چې خپلې پریکړې په بې پرې ډول او د اسنادو او شواهدو په رڼا کې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د راروانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رایې دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو 4 کتګوري اصلي کې شکایت و
د تقریبا څلور وړو اصلي کتګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي د څېړنې او ارزونې کار روان دي. حتی په ځینو مواردو کې څېړنه او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کتګوري کې دي او ان شاء الله در روانې اونۍ په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پورز به د دې څلورو کتګوري او همدارس د درې لکو لانجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له 9 ولایتونو څخه څه باندې 6200 استنافي شکایتونه وررسېدلي چې د هغو د تصنیف چارې تېره اونۍ پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 6000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي. تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ پر کاربن لاندې رانسي او افغانستان خلک نور دغه اوږدمهال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. ښاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپلې چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړی او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه دوو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې الوتکې د تیرې دوشنبه په ورځ د غزنی په دې یو لسوالۍ کې راوغورځېده او پکې وشل شول. د رپورټ نور جزئیات فریبا ظاهر دروري.
د امریکا پوځ پرون ویل د غزنی په د یکول سوالی کې د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکایي الوتکې دوه وژل شوي افسران شپږ څلوېښت کلن د ګرمن پاول کې ووس او دېرش کلن تورن راین اس فانیوف دی. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې د امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره سوې. د دغې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. جنرال مکنزی زیاته کړي دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د غلطه کې دره غورځېدو د پیښې ځای ته پورتلو کې لکه مقاومت سره مخامخ شوی وي. هغه ویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی وو. د الوتکې تر لویدو وروسته نړیوالو رسنیو په بیلابیلو ډولونو معرفي کړه. ځینو یوه خصوصي سوداګریز جټ وبلله، ځینو بیا یوه کشفي یا هم څارګر وبلله، خو د دې بمباردیر ای یولس ای ډول الوتکې چې په کاناډا کې جوړه شوې دقیق رول څه و؟ په ورجینیا کې د هوایي چلند یوې تحقیقاتي او مشورتي ډلې ټیل ګروپ مرستیال مشر ریچارډ ابولافیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا تر یوې معمولي څارګري او ارتباطي الوتکې ډېره مهمه وه. نوموړي زیاته کړه دا یوه له هغو څلورو ای یولس ای ډول الوتکو څخه و چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ اخیستې وه او په مخابراتي سیګنالونو او نورو وسایلو چې د سیګنالونو د انتقال وړتیا یې لرله سمبالوا. د اطلاعاتو دا سیستم چې 2 میلیون ډالر ارزش لري کولی سي د غوز مکني او هوایي ځواکونو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې ماموریت لري. د الوتکې کولی سي ژغیزې مکالمې، ویډیوګانې، انځورونه او نور معلومات د هوایي او ځمکني ځواکونو ترمنځ ولېږدوي. د ټیل ګروپ مرستیال مشر دا هم ویلي چې ای یولس ای ډول الوتکه یو داسې مهمه شتمني ده چې کولی سي په عین وخت کې د جګړې په ډګر کې د قومندې او کنټرول چارې مدیریت کړي او هم د اړیکو ټینګولو، تخنیکی چارو او هم څارون کې دنده ترسره کړي. ابولافیا زیاته کړه دا الوتکه په څه باندې 4000 فوټ ارتفاع کې الوتلای سي، نو له دې کبله د وی طالبان نسی کولای چې د غیر ارتفاع ته ورسیږي. له تخنیکی پلوه چې ای یولس ای ډول الوتکه یو خصوصي سوداګریزه جټ بلل سوی ده هم سم ده، خو دا تعریف د الوتکې د ماموریت ته پام وړ جزئیات نه رانغاړي. ابولافیا زیاتوي دا الوتکه د هغو خصوصي سوداګریزو ګرانبیا الوتکو چې بمباردیر ګلوبل اکسپرس نومیږي یو بیلګه ګڼل کېدای سي چې تاسو یې اخیستلی سي او له اتو تر 12 کسان پکښې ځایېږي. ځینې هیوادونو د الوتکې د پوځي هوایي امبولانس پر وړونکي او یا هم د یو ځانګړي پوځي استخباراتي ماموریت لپاره کارولی دي. په امریکا کې میشت د امنیتي چارې او تحقیقاتي مرکز ویلي چې امریکایي ځواکونو د الوتکه تر 2015 کال وروسته هغه مهال وکارول چې په افغانستان کې د اړیکو د کموالي له کبله له جګړې ناورین سره مخامخ شول. هغه مهال د کونړ په پیچ دره کې چې یو غرنۍ سیمه ده، د امریکا یو څلور کسیز ځانګړي عملیاتي الوتکه ونه توانېده له مرکزي قمانداني سره اړیکه ونیسي، نو د طالبانو لخوا پرې برید وسو او درې تنه امریکایي پوځیان پکښې ووژل شول. د پیښې یو ژوندي پاتې شوی کس مارکوس لوترل په 2008 کال کې د دې پیښې په اړه جزئیات په خپل یو کتاب کې لیکلي دي. په 2010 کال کې د همدې کتاب پر اساس هالیوډ د لون سروایور په نوم یو فلم خپور کړ. په یو بله پیښه کې بیا په هماغه کلونو کې د امریکا یو چینوک هلیکوپټر د طالبانو پر راکټ لګېدلې وه او 14 تنه امریکایي ځانګړي ځواکونه پکښې وژل شوي ول. په غزنی کې د تېرې دوشنبې په ورځ د الوتکې تر لویدو وروسته چې کومې ویډیوګانې د طالبانو پر ویبسایټ خپرې سوې، د ټیل ګروپ د څېړونکو په خبره د پینتاګون هغه ادعا تاییدوي چې وایي د الوتکه طالبانو نه ده ویشتلې. د دې ډلې مرستیال مشر ازادي راډیو ته ویلي د انځورونه ښیي چې د الوتکې بدنه لا هم له وروستنۍ برخې یا لکۍ سره نښتې ده او دا ښیي چې الوتکه له ځمکې سره د ټکر په نتیجه کې خرابه شوې، نه د طالبانو په راکټ. بلخوا په انځورونو کې دا هم ښکاري چې د الوتکې لوړه برخه په بشپړ ډول سوځېدلې ده، خو د الوتکې دننه د راکټ د لګېدو نښه نشته. دا نښې د افغان حکومت د سیمه ییز چارواکي هغه څرګندونې تقویه کوي چې وایي الوتکه هغه مال وشتل سوی چې پر مځکه ولوېده. امریکایي څېړونکي دا هم وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې الوتکې د ټکر له کبله ورخیستی او که یوه پیلوټ یې د دې لپاره چې د الوتکې معلوماتي میکانیزم د طالبانو لاسته ونه رسېږي په قصدي ډول دا کار کړی دی. خو څېړونکي زیاتوي چې دا به د پینتاګون له اساسي لومړیتوبونو څخه وي چې د ای یولس ای سیستم ایران یا روسیې ته له رسېدو وژغوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12:00 اوري. یو شمېر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې ګڼ شمېر بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. په دې موضوع د عصمت ساروان رپورټ اورو.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وای په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشرزي په توقيف کې ساتل کېږي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقيف حالت ده د یو متهم لپاره او یو د مجرم د وخت رسیدو موضوع ده. نو اصلي مرحله د توقيف چې څارنوال ته صلاحيت ورکړی ده هغه د اجرات جزایی قانون دی او سلونه حاصل وشته ماده پر اساس کچیرته جرم جنه و سی هغه نهایی حالت و وشت ورځې ده، یعنی و وشت ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقيف کې پاتې شي.
ښاغلی مصباح په عین حال کې وویل کچیرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پرې په بند کې ساتل کېدی شي، خو که متهم بندي ونه اوسي بیا باید په 8 ورځو کې د تحقیق مرحله ختمه شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مسبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هودمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي خو دا غیر قانوني ده. اجمل هودمن آزادي رادیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
اوس د جنهې په جرم کې کله چې څارنوال یو کس توقیف کړي د هغه د 10 ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي، اما که چېرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 20 ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چېرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي بیا څارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه شوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی سی چې توقیف تمدید کی. خدای او قانونی حالت دی، په هر حالت کې که چیرې دغه 3 کسان دي دا یو قانونی حالت دی.
خو ښاغلی هودمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 130 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زنستم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري، اما ممکن دی یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي. هغه کله داسې پېښېږي، اوس موږ کله چې یو کس د یو جرم په شک باندې نیول کېږي تر څو چې د هغه تحقیق کېږي د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي، هغه به محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هودبن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي،
کله چې محکمې ته یو قضیه لارسي یعنی محکمه باید په 30 ورځو کې تصمیم ونی. استیناف محکمه هم 30 ورځې صلاحیت لري او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې 2 میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنی د دې معنا داره چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نسی کېدلی چې له 130 ورځو نه زیات په توقیف کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس محبسونه او توقیف ځایونه باید د خپلواکې ادارې له لوري اداره شي.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اورېدلی شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ډر اسمل خان په زندان کې دی او ضمانتي حکومت رد کړی دی. د پاکستان اساسي قانون ته د سپکاوي او د حکومت پر ضد د خلکو په پارولو تورن دی، هغه څه چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانې ردی. احمد شیبر د دې غورځنګ له مخکښ غړي ګلالی اسماعیل سره چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې اغلی اسماعیل د پښتین د نیولو په اړه وایي.
دا منظور پښتن نیول چې کوم دین او تا ماته په ټولو پښتنو ته په لر اور بار کې چې کوم پښتانه میشته دی غیږه دا پیغام ورکول چې تاسو زمونږ د پاکستان ریاست طرف نه چې تاسو جوان تاسو حقوق او تاسو مبارزه زموږ لپاره هیڅ حیثیت نه لري. دا ټول پښتنو ته چې کوم په ټول دنیا کې پښتانه دی غیږه یو پیغام دی چې تاسو دومره غټ لیډر هم مونږه غواړو نو مونږه څه ټایم هم گرفتارول شو.
دلته پښتنه داده سي منظور پښتين به تاسو په باور په جیل کې په زندان کې پاتې شي او کنه؟
د پاکستان حکومت به مجبور کیږي چې منظور پښتين تا خوشی کی، ځکه چې په ټول دنیا کې د منظور پښتين د گرفتاری خلاف مظاهره روانه دي. پاکستان کې، افغانستان کې، امریکا، یورپ، کینیډا، هر طرف ته په دنیا کې چې چرته پښتانه مشته دي الته مظاهره روانه دي. ډېر غټ تعداد کې د منظور پښتين جیل سره لو سره پښتون تا په موومنت یو ځل بیا ډېر زیات متحرک شو، یو ځل بیا ډېر زیات اکټیو شو او خلک چې کوم ډېر دغه سر ځکه خلک ډېر ادر دیدل نو پښتانه هر ځای کې رای او ځای شو دوباره ورغه پاکستان دی. نو دوی به مجبور کیږي د منظور پښتين ډېر وخت ځان سره نشي ساتلی.
پاکستان کې په ځینې کسان په اسلام آباد کې په غونډو کې دا ویل چې کله چې په افغانستان کې دننه د پی ټی ایم ملاتړ خلګو کې نو د پاکستان حکومت په دوی باندې فشار نور هم زیاتوي، ځکه چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان سره ارتباط لري. د خستونزه به تاسو څنګه حل کوي؟
افغانستان کې پښتانه زمونږ لپاره اونګريږي نو هم پاکستان زمونږ باندې دا تورونه لګي چې تاسو له بهر ملکونو ایجنسیانې مدد کوي، تاسو له انډیا ایجنسی را مدد کوي، تاسو له امریکای ایجنسیانې سی آی اے مدد کوي یا د اسرائیل له درنه مدد راځي. نو دا خو اسې د پاکستان یو ستراتیژي دی، یو طریقه کار دی چې زمونږ لپاره کم خلک عالمی سطح باندې درېږي، هغه زمونږ لپاره اون نه درېږي. دا خبره به زه کوم چې ګوري کله هم د انساني حقوق مسله راشي، د انساني حقوق مسله د یو ملک کورنۍ مسله نه، هغه عالمی مسله دا، د یو ملک ډومېسټک یا پرایویټ مسله نه ده. که انساني حقوق مسله د یو ملک ذاتی د یو ملک کورنۍ مسله وي، ولې به بیا اقوام متحده وجود لري؟ ولې به دومره انټرنیشنل قوانین وو، دومره انټرنیشنل لاز وو د انساني حقوق لپاره؟ ولې به یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس وو؟ دا ملکونه، دا ریاستونه یو بل ته جواب دی، دی یو بل سره تړل شوی دی. اوس ګلوبلایزډ ورلد، دا ګلوبلایزډ ورلد کې هر ځای کې خلک یو بل لپاره ودرېږي. په دغه کې پاکستان کې د کشمیر لپاره مظاهره نه کیږي، په دغه کې پاکستان کې د برما، د فلسطین، د سیریا لپاره مظاهره کیږي. نو دلته لکه پاکستان ریاست دا وایي چې تاسو به د کې پښتنو ته وایي چې تاسو به کشمیر د پاره ودرېږي خبره به کوي، فلسطین د پاره به خبره کوي، خو پښتنو ته وایي چې نه، تاسو پښتانه یو بل د پاره خبره نشي کولی. زما خو نه د خیال چې پښتانه یو بل سره ودرېږي او پښتانه یو بل د پاره خبره کوي، نو دې سره چا د مسله کې دل پکار دي که موږ د پاره څوک نو دا موږ د پاکستان د ریاست ستراتیژي دا چې پښتون تحفظ موومنت آیسولیټ کی، دا یوازې کی، دا تنها کی. موږ ته چې چرته سپورټ ملاویږي هلته خلک زموږ لپاره او نه درېږي، دا د پاکستان ستراتیژي د موږ آیسولیټ کول لپاره. دا چې به څنګه موږ پښتانه یو خلک یو،
د دې راتلونکي به څرنګه شي که دا فشارونه وي؟ دا تحریک به له منځه لاړ شي او کنه؟
دا فشارونه به موږ لا مضبوطی، دا به موږ لا کلکوي، دا به زموږ حوصله زیاتوي، دا به د ځوانانو سیاسي تربیت کوي. په پاکستان کې دنه خاص کر د ځوان د پاکستان ریاست ډیر غټ کوشش وکړي چې دلته ځوانان غیر سیاسي کی، او دا چې کوم جبر موږ دا جبر به موږ سیاسي کوي، دا به موږ خپل خاور سر به موږ مینه پیدا کوي. د دې کریک ډاون نه پس دا چې کوم ظلم روان شو، خاص کر د منظور پښتين گرفتار کړل شو، نو هغه خلک چې هغه ستر کې پټې وي، هغه د دې ریاست ظلمونه نه ښکارېدل، دا هغه ستر کې کولاویدل شروع شو، د دې ریاست ظلمونه ورته ښکارېدل شروع شو. اوس هغه هم आवाज چته، تاسو کتل چې سور په څومره غټ غټ لاریونه وشولې د دنیا په کم کم ښارونو کې غټ غټ لاریونه شولې. دا جبر بس کم، دا به موږ مضبوطه، دا جبر به موږ کمزوره کوي نه. پښتون تحفظ موومنت یو خیال، دا یو فلسفه ده. ته انسانانو وجل شي، ته فلسفه نه شي وجلې، دا یو خیال دی، خیال نه وجل کیږي. ته ګلونه خو د خپل لاندې راوستل شي، خو ته سپرینګ نه شو درولې، سپرینګ به بیا هم راځي.
ګلاله اسماعیل د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښه فعاله وه چې مرکه مو ورسره واورېده. اوس هم د کرونا د وایرس موضوع، روسیا د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له چین سره خپله پوله تړي. په دې موضوع باندې تازه معلومات له فریبا ظاهر ناورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونو له چین څخه د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د خپلو اتباعو د ایستلو چارې پیل کړې دي، روسیا له چین سره خپلې پولې تړي. ځینو هیوادونو خپل سلګونه وګړي چې په ووهان کې اوسېدل ایستلي او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې قرنطین کړي دي. د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین د جنوري پر 10مه د کابینې په غونډه کې وویل چې له چین سره د روسیې پوله چې د نړۍ په سطحه 5مه اوږده پوله ده ژر تر ژره تړي. میشوستین وویل چې د پنجشنبې په ورځ به همدې اړه موافقه لاسلیک سوې ده او د عملي کېدو چارې به یې پیل سي. دی وایي د دې پولې د تړلو په تړاو او هم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر اقدام به له خلکو سره شریک سي. د روسیې صدراعظم وویل چې تر اوسه په دې هیواد کې د یاد وایرس پیښه نه ده ثبت سوې. د پنجشنبې په ورځ په تبت کې په کرونا وایرس ته اخته کېدو یوه پیښه رسمن تایید سوه چې ورسره جوته سوه چې دا وایرس د چین ټولو ولایتونو ته خپور سوی دی. د چین روغتیایي چارواکي په دې هیواد کې په همدې ناروغي د 1200 کسانو د اخته کېدو خبره تاییدوي. دغه ناروغي د تیرې میاشتې راهیسې د چین د هوبې ایالت په مرکز ووهان کې د څارویو په یو مارکیټ کې راپورته سوه. تر اوسه په چین کې 170 تنه له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي چې تقریبا ټول په همدې ووهان ښار کې ول. په هوبې ایالت کې 80 میلیونه کسان ژوند کوي چې د دوی پر تګ راتګ بندیز لګېدلی. د نړۍ په نورو 1400 هیوادونو کې هم د کرونا وایرس د موجودیت راپورونه ورکړل سوي دي. استرالیا، جنوبي کوریا، سنگاپور او نوی زیلاند باید له چین څخه خپل ایستل سوي اتباع د 2 اونیو لپاره قرنطین کړي. د چین د فوټبال ټولنې اعلان وکړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله یې خپلې ټولې لوبې ځنډولې دي. هغه نړیوالې لوبې چې په مارچ کې په چین کې پلان سوي وې تر راتلونکي کاله وځنډېدې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې په تېرو څو ورځو کې په ځینو هیوادونو کې د دې ناروغۍ خپرېدو په تېره بیا له انسان څخه انسان ته د هغې د انتقال له کبله اندېښمن دی.
په د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نخټو او ریپورتونو د نخټو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي بغلان کې د گزرګای نور ولسوالۍ له 3 میاشتو وروسته له طالبانو وتلې. په کندوز کې بیا په دشتیارچی ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونه وایي پر طالبانو یو بریدونو کې د دوی 3 سرګروپان وژلي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مهم خبر دا ده چې متحده ایالاتو ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کرونا وایرس اخته کسانو د مړینې له زیاتېدو وروسته دا نړیواله بیړنۍ مسله بلل خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. هوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو له منګولو د څه باندې شپېتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په راخوشي کولو یوه مقاله لیکلې ده. دغه سرتیری سه شنبه د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو او بهرنیو عسکرو په ګډو عملیاتو کې له زندانه خوشې شول. د بادغیس د والي ویاند نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو. ورسپانې د دیموکراسي او د دفاع د بنسټ ته یو لوړ پوړي شنونکي بل روګیو په حواله لیکلي د عملیات خي چې د افغان خاصو ځواکونو د عملیاتي ورتیا او ساده ښه شوې ده. بل روګیو ویلي داسې عملیات په تیرو 3 او 4 کلونو کې نه و شوې. واشنگتن پوسټ د روګیو په حواله زیاته کړي چې د داسې عملیاتو بریا بیا هم ستونزه نشي هوارولای. بل روګیو د افغان ځواکونو اصلي ستونزه د نیول شویو سیمو په بیا ساتلو کې بولي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د دسمبر میاشتې راپور ته هم اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې ترهګری ډلې لا هم افغان او بهرني عسكر له لویو ننګونو سره مخ کوي. دیفنس وان په نوم د امریکا یو شنون کې خبرونه لیکلي لا وخت دی چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیان له دې هیواد ووزي. د شنون کې خبرونه د افغانستان د سولې د خبرو پاړه په افغانستان کې د امریکا دی وی په خواني لوړپوړي ډیپلوماټ ان فورسایمر مقاله خبره کړې ده. میرمن فورسایمر د 2013 او 2013 کلونو ترمنز په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیاله و او له هغه وروسته د 2019 کال تر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د برخې د مرستیالۍ دندې مختوړې دي. ډیفنس ون د انفورسایمر په حواله لیکلي چې له افغانستانه د امریکا یو دمی وتل به هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي چې له 2001 کال راهیسې د امریکا په همکارۍ ترلاسه شوي. انفورسایمر ویلي د یوې ډیپلوماتې په توګه پوهیږي چې له افغانستانه وتل د جګړې د پای ته رسولو سمه لار ده، خو باید دا لار داسې وي چې پرې بیا ورتګ ته ضرورت پېښ نه شي. د میرمن فورسایمر په حواله وړاندې راغلي له دې سره چې د سولې په خبرو کې یو ګام پرمختګ شوی او افغان متحدین یې په خپله جګړه مخته وړي، په افغانستان کې د امریکا ختمیدونکو جګړه هم پای ته رسیدو ده. هغه بیا دا ټینګار کړی چې له دې ټولو سره سره امریکا باید په افغانستان کې پاتې وي او دغه هیواد د ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د پخوانی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ داسې وخت د افغان سولې د بهیر او تر هغه وروسته په افغانستان کې د امریکا د همکارۍ په دوام ټینګار کړی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزی پلاوی له طالبانو سره په وقفي شکل د سولې خبرې مخته وړي. خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرتابه ورسته وارد جنوري په شلمه په دوحه کې ناستو او تر هغه مخکې داسې راپورونه وو چې د دوی ترمنځ به د لنډمهالي اوربند یا د تاوتریخوالي د کمښت کوم تړون لاسلیک کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم اونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیمه نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکې وږما جبار خیل.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ خبرونه کې مو دوه موضوعات تاسو ته راوړی دي چې لومړی په زینو کورانیو کې د هلک او نجلۍ په وړاندې دوګونی چلن کیږي چې دا چلن د نجونو پر رواني حالت بد اغیز کوي، او د خبرونه په دویمه نیمه کې به واوري چې ولې یو شمیر خزي د خپل سرو زرو غاڼې وخت نا وخته په زرګرۍ کې بدلوي. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. لومړی راپور ته غوښ چې وګمې جبرخیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنه کې کله کله د اولادو ترمنځ توپیری چلند کیږي. نارینه اولاد ته د کورنۍ د راتلونکي سرپرست په سترګه کتل کیږي، او د نارینه اولاد په دنیا تراته کورنۍ ډیر خوشاله کیږي. نارینه اولاد ته د پیدایښت نه نیولې تر پایه یو لړ ازادي ورکول کیږي، لکه له خلکو سره ټولنیزې اړیکې لرل، واده په خپل خوخه کول، تحصیل کول او نورې ازادۍ. خو د نجلۍ په وړاندې بیا دا هرڅه برعکس دي. د نجلۍ په زوکړې کورنۍ خفه کیږي، په خاصه توګه د شمه ناری نخپلوان. انجونی له پیدایښت تر ځواني او حتی تر زړښت مجبورې دي چې له یو لړ محدودیتونو سره ژوند وکړي. دغه محدودیتونه بیا پراتلونکي کې د دې لامل ګرځي چې انجونی له خپل جنسیت به زارې شي او تل ارمان وکړي چې کاشکې دا هم هلک وای. سیدا د 12م ټولګي زده کوونکې د خپل مور د دوګونی چلند کیسه داسې کوي.
زموږ په کور کې د هلک او انجلۍ ترمنځ توپیر ډیر زیات دی. یعنی مثلا هغه زما پلار او مور کورسونه ته لګي، او کله چې زه ورته وایم یا مور ته مې وایم یا پلار ته مې وایم، نو دوی ما باندې پوقاری کی او وایي ته ورشه د کور کارونه زده کړه چې ته د بل کور یې یا مثلا ته واده کړې.
د مور او پلار دوګونی چلند کولای شي چې د وخت په تیریدو سره انجونې له مور او پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره چې له دوی سره یې دوګونی چلند کړي لري کړي. دغه انجونې به راتلونکي کې د ژوندانه په هر ډګر کې ځان یوازې ګڼي او تل به د یو خوندي پټنځای په لټه کې وي. مدینه د انګلیسي ژبې استاد هم د کورنۍ له دوګونی چلند نه ګیله منه ده، او وایي کورنۍ کې تل د مور او پلار لخوا د ورور په وړاندې ورسره دوګونی چلند شوی.
زما ماشمې کورنۍ رد نه اخلي او زه یې صلاحیت نه لرم کور کې چې خپل معاش یو څه واخلم، خو زما ورور چې ده مور مې او پلار مې دواړه ورته ښه حق ورکړی ده چې کور نه پیسې واخلي، هر څه چې غواړي وادخلي. همدارنګه کله چې موږ ماشوم وو مور مې ورور ته می ډیر د ساتيري سامان اخیستل خو ما ته نه اخیستل ځکه چې وایل ته باید د کور کارونه زده کړم.
اوس به د پکتیا ولایت د اوسیدونکي حسن خان خبرې واورو چې د لور او زوی ترمنځ د دوګونی چلند لامل څه بولي.
د پلار نوم ور باندې پروت وي کنه، زه اوس حسن خان ولادي زهر خان یم، و د ما زمن دي شکر د جماعت یم لګم کورته یم لګم سبق تیم لګم لور ورې رامي په دې ته ته مخته کې تر اومي وستي بس په کور کې دا شي زده کې دا بخای زه دې پر دې کور دا د خپل کور نه کنه دې پر دې کور دا نو پر دې کور کې ونه تعلیم نه غواړي دې پر دې کور کې نه ډوډۍ بخې ده ونه غواړي کته غور نه غواړي او ګندل نه غواړي دا شي زده کې پر کور ته چیرې وړي.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تل په عدالت کولو ټینګار کړی، په خاص توګه مایندو او پلرونو ته د اولادو په وړاندې د تبعیزي چلند نه یې د ځان ساتنې امر کړی او ویل یې دی که غواړی له تاسې سره مو اولادونه په راتلونکي کې ښه سلوک وکړي نو له هغو سره تل عدالت په پام کې ونیسئ. د لور او زوی سره د مور پلار او د کورنۍ دوګونی چلند په نجونو کې په ځان باور کموي او د روحي او رواني ستونزو لامل ګرځي. دوګونی چلند لنجلۍ او هلک سره د اسلام له نظره هم ناسم عمل بلل شوی او مور پلار د ښوونې او روزنې ترڅنګ آن د لور تر واده کولو او لکور تر رخصتولو پورې د خدای په وړاندې مسؤل دي. دینی عالم او د شریعتو استاد عبدالمجید حنفی په اړه نور توضیحات راکوي.
الله تعالی فرمایي یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، لی الله تعالی خو خدای کچا ته د خپل نعمت څخه جنۍ او یم الک ورکي، د نور د الله رحمتونه او د الله نعمتونه دي. او توپیر په باندې اولادونه کې د خپل ظلم ده بیا عدالتي ده نبی علیه الصلاه والسلام سخل دینه مانه کړی او دا د عربو د جاهلانو په وخت کې دا یو ناوړه عمل و چې هغه به خپل لورګان ته میراث نه ورکوه او لورګان ته به هغه حقوق نه ورکوه، لورګان به ژوندۍ ښخولې. کوم چې بیا وروسته اسلام راغی بیا د جنکیو ته هغه حقوق ورکړل کوم چې الکان ته ورکول کیږي او د ښځو په حق لاته یو مستقل سورت نازل سپنون دی سورت النساء. الله تعالی فرمای و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کله بس ته زیر ور کو سوسی تا کر جنئی سی ودا نو هغه بدر غصص مخ رنگ چهره به تغییر کړه. توارا من القوم الخلق نبات هغه دی عرب جاهلان پټیدل چې وز سنگ خلق تو ګر خلق اندای شرم او دینان خبره ګڼل سی دوی کی څنګه جلی پیدا سی. ام اسلام کاملا دا رات کړل، اسلام کې هیڅ توفیر نشته دی اولاد تر منځ پورې کوڅوک توفیر کی دا ظلم دا ناروا ده او د شریعت لحاظ د سړی ګناګر.
د دغه راپور په پای کې به یو ځل بیا یادونه وکړو چې کورنۍ باید د هلک او نجلۍ په وړاندې له دوګونی چلند ډډه وکړي او دغه سلسله د نورو نسلونو ته نه غځوي. د لور او زوی حق دی د اسلام او قانون په اساس ځانګړي کړي، نه د جنسیت په اساس، تر څو په کورنۍ کې روحي آرامتیا واکمنه شي.
درنو دوستانو، تاسو به په واده کې د خزو لخوا د څو جوړو جامو د بدلولو په دوت خبر یاست، خو اوس یو شمیر خزي خپل سره زر هم د سیالي لمخي په وار وار زرګري توړي او لنوي او بل ډیزاین سره زر سره بدلوي، چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کېدای شي د خزي او خاوند ترمنځ د یو لړ جنجالونو لامل هم شي. دا موضوع به زما همکارا وګما جبار خیل پر راپور کې درته روښانه کړي.
بنګړي، غاړکۍ او ګوتمۍ دا د ښکلا هغه توکي دي چې تر ډېره ښځې او نجونې ورنه ګټه اخلي او تل یې په ودونو او نورو محافلو کې اچوي. خو په دا وروستیو کې اکثره ښځې د خپل خپلوانو سره د سیالۍ لپاره یا هم د سرو زرو د شکل او ډیزاین د تغیرولو او نوي کولو لپاره خپل زاړه سره زر د زرګرۍ دوکان ته وړي او هلته یې له نویو سرو زرو سره بدلوي، چې دغه تبادله دوی ته په زرګونه افغانۍ تاوان اړوي. خو بیا هم یو شمیر ښځې دغه تبادله ښه ګڼي. وحیده د کابل اوسیدونکي وایي
طلاق هر څومره څوک پیسې باندې کې سرمایه باندې کې په چا په نقص په تاوان نه ده، بیرته کولای شي په قیمت بیرته خرڅم کی او بس خصو دغه شرط ده دغه خوان ورکوي چې طلا ډیره ولري ام چشمیم لري بار حساب طلا سره خبري خو زمو په نظر یک کور په نور اسباب کې په طلاق خلک ګټه کی تاوان نه کی. څوک چې وس ولري طلا د هر چا خوخیږي، غوړم چې هر رقم ډیزاین سره بدل کم یا چنج کم وای غندم نو بس مار چې خوخیږي ده خو دغه کار ده بد کار نه ده. نو به جای مصرف څوک کی غنه چې په طلا ور کی طلا ولري خدای ام غیب برابر وی خایست برابر وی ام سرمایه پک بندوی.
پنځوس کلن ګل عمر هم د سرو زرو د تبادلې نه متضرره شوی او دا ناسمه سیالي ګڼي. زیاتوي ښځې باید ډیر پام د کور اقتصاد ته ولري. دی د خپل زوی کیسه کوي چې د ده د خوښې او اجازې پرته یې له عربو راوړي سره زر د خسرګنۍ په خوښه بدل کړي دي.
یو خو دې لپاره که دوی کاله کې چې ولري او نه لري وروره دوی دا رقابت کوي که چېرته مثلا ودونه ته لاړ شي یا هوټل ته لاړ شي یا مثلا دا په کلي کور کې چې بېرته راغلی ولا پلان کوي ښځې دوی به تلا چولي زینه لرم او داسې د واسې ده عرب وشکه تا قرطه راوړی په واده کې خ الا خ صحیح تقریبا سل یا سل شل ګرامو هغه بدل کړی فیصدی ور کړی او تاوان 1000 1000 بم کپدا سل ګرامو کې مثلا سل شل فیصد ډیر شي ده و سغه کال ته وتلی و سوي دا ولا دام بیا فخر د بیا ز بدلوم خ دا څنګه چاته رسیدي دا خصه چیږي سر ور دا خاوند دې پیسې کوم کړی په سرغ زامات په سر بیل کولنګ باندې پیدا کړی او دوی پروا نه لري دا خاغه سیدی کلی کور خزی سیدی دا رقابت کی تکړه دي ډیره
اکثر دغه خزی پزورګونه افغانی زرګر ته د سرو زرو د بدلولو لپاره ورکوي چې تر ډیره دغه معاملاتو کې زیان ناری نه وترسیږي او دوی اړکی کی چې د دغه سیالۍ د پوره کېدو لپاره څو ځای کار وکړي. په دې اړه د انګلیسي ژبې استاد او د یو خصوصي شرکت کارکونکو عمران تنویر وایي
چا چې پیسې ونه لري چا چې بس غریب وي نو هغه مجبور چې باید قرض وکړي چانه باید قرض واخلي او بیرته دې ته وشه برکبر او ته برابر شو خدای ډیر بهتر که برابر ونه شو بیا نو شپم و تو تری خوالی بکور که جوڑی که ارازن جوڑی که مشمان دا شده نیور که او دوڑی مردی نشتا چه کور تراشی وایی چه زه بازار نا دوڑی را اوڑن نه نشپاز مریض جیم اونه پشم دسته دا وایی دا مشکلات شتا با هر کور که او تقریبا یو افتا یو نیم افتا مخ که او مخ زراتو ایلی چه ما تاوک چه دا برا را چه بدل کرده چنچ که او ما ارتون ایلی چه دا بس شه که دام جر غد دو ایه دا را چه بدل که اما پا دو نیم لکه دو لکه تیاز نم اخیستی او بیرته چلاړم زرګرته مطلب څه وایي دیش پیسې زه کاهش په دې کې راوړم مالې و دوره تلا مغه تلا د نو بس اول تلا د یو د اول درجه تلا د نو څه وایي وایي دایم قانون ده بعد لغنه یو لکو اتیا زره بیرته مثال ورکو تقریبا سرونی پنځه لګه ده بل توک مې ورته واخستو نو بعد لغنه چې کوټ رالم وایي ما د بنگړی څه دا یو ګوټه څه دایم بس بس زړه غونډه ده نه پېژم لیک د دولس دانې دراته د سلوریش دانې ک او بیرته لارم زرګر پسی بیا مې دا ورته چینج کو.
عبدالواسی د کابل په کارتینو کې یو تن زرګر دی. دی وایي ټول زرګران لس فیصد ګټه د سرو زرو په تبادله کې له پیرودونکو څخه اخلي. نورې خبرې به له ده واورو.
عموماً دلته په سنگاپوري دی، کویټي دی، لکه مختلف شپونه دي. دا ټول په اتلس کریټو کې راځي. کویټي سنگاپوري عموماً دلته ډېر خرڅلاو لري. تبادله کې بیا ورسره موږ لږ مراد کوو، خو هماغه شل فیصد موږ ته قانون حق را کړی دی چې موږ شل فیصد موږ بعضې وخت کې داسې مسایلو سره مخ کیږو چې د خلکو اقتصاد ضعیفه دی. دلته دغه دی موږ خپل کوشش کوو چې خپل مشتری سره د خپلې ګټې نه ډېر یو اندک ګټه ترې واخلو. باید زر تبدیل را تبدیل نه کړي. دغه خبره ده. بل خبره دا ده چې اوس موږ مجبور مکلف یو دغه چې دا شی مات شي زوړ شي بې داغې نه دې باندې مصارف راځي، دې کې کمبودات راځي، کثرات راځي. مثلا یو کس کار نه ده په دې باندې یو ګوته چې جوړیږي په هغې باندې شل کسه کار کوي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له ډېر شمېر ستونزو سره د ژوند په هره مرحله کې لاس او ګریوان دي. کومې ښځې چې تل په ناسمو سیالیو بوختې دي دوی هم د ژوند له دغو کړاوونو نه بې برخې نه دي. نو ښه به دا وي چې دغه سیالۍ د پوهې او تعلیم په ډګر کې ترسره کړي تر څو په ټولنیز ژوند کې مو شته ستونزې او ننګونې حل شي. د نیمې نړۍ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
کور کلای
سبای چرا علی مهم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چهار د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د کور کلی وی بل خبرونه ته مهار کله کوم. نن دې موضوع ته تمکی ګوچی ولی اکثر خلک د پولیسو ل چلند څخه ناخوخ دي. دغه کار د خلکو او پولیسو ترمن څومره واټن زیات کړي او د مخنیوي په منزور یې څه کول پکار دي. د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د ویاند ل مرستيال سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه وګما جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي. په ټولنه کې پولیس د قانون پلي کولو او نظم راوړلو دنده په غاړه لري. چې دا نظم راوړل او په ټولنه کې قانون پلي کول د ښه چلند پر بنسټ شونی عمل دی. په پرمختللو هیوادونو کې کله چې یو پولیس په دنده ګمارل کیږي باید د ټولو قوانینو څخه به خبره وي تر څو د خلکو حقوق تر پښو لاندې نه کړي. خو په افغانستان کې سره له دې چې د پولیسو د روزنې لړۍ روانې دي، بیا هم خلک د پولیسو له چلند څخه ناخوښ دي. د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی متی الله په دې اړه وایي:
زموږ پولیس چې دی خلکو سره ښه رویه نه کوي، ځکه زه په خپل لاس سره روان یم، هغه راغی د بدل لاس باندې راغی او بې قانون هم راغی، بیا زما موټر هم وښه، موټر یې نه وښه، زه چې ورته راکته شوم بیا هغه یو شان ته هغه غوسې م هغه چلولې وکلې م کول، بیا بېرته لاړ موټر ته کېناسته، موټر یې مراته خراب کړ، لاړه بېرته وتښتېد، نو نه تاوان یې رانه کو بس لاړه. او داسې ډېرې پېښې کېږي، هره ورځ کېږي، ډېری خلک هم د پولیسو نه سر ټکوي، پولیس ښه رویه نه کوي، ارځ کې ګوري هر ادارې ته لاړ شي پولیس داسې خاص رویه نه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جواد چې اوس په کابل کې اوسېږي هم د پولیسو له بد چلند سربېره پولیس د قانون څخه بې خبره ګڼي او وایي حتی اوس خلک له پولیسو څخه ویره هم لري.
پولیس چې دی هم غیر قانوني کار کوي، هم لرګي بارې، هم ښځې پکې بارې، هم ماشومان بارې، رینجر کې ارځ کې راوځي وال ټکول کوي، زیزی ته نه ګوري، تپوس نه کوي، بس خالي وال ټکول، موټر خو بیخي بی تیز چلے، بس دیتا نہ گورو چی دا دولت دے کدا گدا مقصد موٹر چلے تیز، موٹر ډیر تیز چلے، خپل زور نه استفاده کوي. او صاحبل اورس په شیرپور کې چې ده یو 2000 والا و درې دو هغه داغه شیشه ماته کا، داغه پمپر مات کو، هم د سلاړو چا ورته سوال نه شوې د داسنګ ساده ورو ورو زوردار دي، دا پولیس نمون ډیر دغه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو سمندر بیا په عام خلکو دني وخت تر څنګ چې له پولیسو سره همکاري نه کوي، حکومت هم ګرام بولی چې پولیسو ته د هغوی د وظیفې په اندازه مکافات په نظر کې نه نیسي، ځکه خو په متقابل چلندونو کې ستونزې راولړېږي.
کوم ځان د پولیس په ځای قرار کو، بیا موږ پوهیږو چې پولیس په جامعه کې څومره رول لري، ان در اصل موږ نشو چې پولیس ملامت کو، اصلا موږ خپل ملامت شو، موږ نشو کول خپل پولیس سره همکاري وکړو. دولت هم بدلته متاسفانه چې یو خطه وجود خپل پولیس سره قرار دی، هغه شک هغه باته کې هغه په سخت په یخ حالاتو کې په داسې کې وظیفه اجرا کوي چې دغه معاش کوم فکر وکړو لز در یا 15 زنه پورته نه ده، نو دلته هم هغه پولیس مجبور ده چې هغه شی وکړي، داسې یو کار وکړي چې هغه د خپل د فامیل حمایت لپاره یا غیر قانوني برخورد کی په چلن کې دغه تغیر شي، که اصلا دولت د لپاره وخت توجه کی دغه په معاش کې، دغه د فامیل پر روزنه کې، دغه د ماشومان پر روزنه کې، زه خپل هم کوي پولیسو سيګم اس کله د یو کار نه کوم چې خپل وطن ته خیانت کوم، زه پوهیږم چې ما دولت عام تام حمایت کوي، یعنی د سې وخت ما هم لیدل چې په عام سره کې پولیس یو غټ وکیل یا غټ زورواک وخلې ده، مګم اس د وزارت داخله کوم برخورد نه خدل شوی.
څلور دیش کلن شریف چې د پولیسو دند لري وای کله چې دوی قانون پلي کوي بیا د عام وګړو او ځینو زورواکو ناوړه چلندونو سره مخ کیږي. نو ماوړه زیاتوي چې د افغانستان پولیس په ډیر بد وضعیت کې خپل دنده سرته رسوي، خو بیا هم د خلکو د نیوکو سره مخامخ دي.
خلک موږ سره همکاري، هیڅ همکاري نه لري، وخت چې موږ قانون پلي کوو وي موږ نه بد مانی، چې ولم پولیس بیا موږ نه ډیر شکایتونه کوي. وو موږ قانون پلي کوو، قانون هیڅوک نه غواړي چې د وطن کې پلي شي. زیاتره وخت خلک پولیس باندې وار کوي، گزار کوي، پولیس هیڅ صلاحیت نه لري. نو پولیس د خلک خدمتگار دي، ولی خلک نه غواړي چې خدمت وکړي پولیس. موږ چې موټر تلاشي کوو خلک خپه کیږي، موږ نه، خلک ازورده کیږي چې ولی اوس ما موټر ته تلاشي کوي، زه ته انتحاري خو نه یم، زه هغه خو نه یم، خو قانون ده، قانون چې ځان باندې پلي نه کوي، قانون چې خلک باندې هغه نه کوي، هیڅ هغه نه کوي، خلک خپه کیږي، پقاریږي، جنجال کوي، حتی لاس واچوي پولیس باندې، حتی د زورواکو نخوانه ډېر تهدید ده پولیسو باندې، ډېره قرباني پولیس ورکوي، خلک هم خوشاله نه دي.
د نظامی چارو شنونکي تورن جنرال عتیق الله امرخیل وای پولیس د خلکو خدمتگار دی او پولیس د حکومت نماینده په ټولنه کې دی. پولیس کولای شي په ښه چلند د خلکو رابطه د دولت سره نږدې او په بد چلند دا رابطه لرې کړي. نوموړی د پولیسو په مکلفیتونو داسې راته غږېدلی دی.
پولیس څو خاصې وظیفې لري. یوه وظیفه یې د قانون تطبیقول، دویمه وظیفه یې د خلکو د امنیت ساتنه ده، درېیمه وظیفه یې د جنایی مسائلو لبین اولیدی، او تلورم وظیفه دی خلکو سره دی خلکو پا اصطلاح زوری نپلاس را رو یا دی خلکو خدمت کول. مانا داداری سی دی خلکو سره به داسی چلن انسانی چلن که دی حقوق پا اساس من کم حق سی انسان لری آقا به دی ارتا تامینی. لکه اول سی ماولی سی تدبیق دی قانون ده، همیش به داسی کوشش که سی خلک دی پولیس همکار سی، نه دی پولیس نه نفرت و خلکو. خلکو تا لازم ده سی دی پولیس پا و قلاده احترام کن، ځکه دی هم تنفیز د قانون ده، هم د خلکو د امنیت په خاطر ده، او هم هغه مشکل ترین وظیفه خصوصا په نن ورځ کې دوی اجرا کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو، دا چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د پوهاوي لپاره کوم پروګرامونه لري او دوی ته له خلکو سره د چلند په اړه څه ډول زده کړې ورکول کیږي، دا او د تورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په وی مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویان مرستیالي مروه امینی څخه کړي چې اوریدو ته یې تاثیر بولم. سره خلک د پولیس نه ګلماندی د چلان نه، البته هغه چلان چې باید پولیس د عام خلکو سره وکړي هغه چلان نه کیږي. استاس نظر غواړم په دې برخه کې.
د افغانستان پولیس هم لمدغه ټولنې اخیستل شوی دي. ځینې وختونه خلک ګله لري چې پولیس مسلکی نه دي، پولیس هغه پولیس نه دي چې خلک یې توقع لري. افغانستان وضعیت استثنا ده. د موږ توقعات د اروپا او امریکا په سطح دي، اما دلته افغانستان ده. په تیرو نهو میاشتو کې زموږ پولیس او یا سلنه خپل انرژي جنگ کې مصرفول. هغه څه چې د نوري نړۍ پولیس نه کوي، او عملا موږ پولیس نه په څو دندو کې استفاده کوو. طالبان سره وجنګیږه، دای سره وجنګیږه، جنایي جرمونو سره وجنګیږه، لنډغرو سره وجنګیږه، بیا د هوا د ککړتیا لپاره هم ته وجنګیږه. کور په کور بررسي ولره چې څوک له کوم موادو څخه استفاده کوي، او په ځینو مواردو کې په دې اواخرو کې دغه د هر مورد څپېړه د پولیس په مخ خوري. له بده مرغه د خلکو چلند له پولیسو سره او بلاکس یې زه نه غواړم منطقي توجیه ورته پیدا کړم چې که پولیس بد رویه کوي چا سره بدا کورنیو چارو وزارت د منلو وړ نه ده. اما په ځینې حالاتو کې کله چې موږ ګورو زموږ هیوادوال هم ښه چلند نه لري د پولیسو سره. ځینې حالاتو کې پولیس هم چې بد چلند کوي موږ د دې مسؤلیت اخلو او له هیوادوالو څخه غواړو چې دغه موضوع موږ پورې راورسوي.
اغلې امینې، آیا د کورنیو چارو وزارت کې داسې کومه څانګه شته چې هغه پولیس چې نوي په دندو ګمارل کیږي دوی ته عامه پوهاوی ورکړي؟
یو خو کله چې یو څوک راځي غواړي پولیس جلب جذب ته موږ مراجعه کوي او هغه منل کیږي، هغه خپل قانوني مراحل دوی طی کوي. وروسته له هغه کله چې دی ومنل سه پولیس په حیث او د خپل کار تشروع وکړه او کار یې پیل کړ. څلور کاله دوی اکاډمي وایي زموږ یوه برخه پولیس دي. هغه اکاډمي وایي څلور کلنه چې پرته له شک هغو ډېر مسلکي دي نسبت نورو ته، او په ځینو نورو باندې یو کلن کورس شپږ میاشتنی کورس د دوی هغه د رتبې پر اساس، د دوی د سن پر اساس، او په ځینو نورو مواردو کې چې هغه خپل شرایط موږ داخلي لرو. ټولو زموږ منصوبینو ته درس ورکول کیږي. دوی ته په دې اړه هم وایو چې پولیس اردو نه ده، پولیس امنیت نه ده، پولیس باید خلکو سره اړیکې ولري، او دا اړیکې باید ډېرې ښې وساتل سي. او یو مورد چې خلکو ته وعده ورکوم هغه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت کار کوي په قانوني او مسلکي پولیسو باندې. تر 2024 کاله به د پولیس یونیفارم، د پولیس چلند، د پولیس سلا او ټول هغه موارد چې اوس خلک ته شکایت لري دا به د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې په مرسته سره بدلیږي، او پولیس به یو نوی تصویر لري د افغانستان خلکو لپاره.
یو ګله د خلکو دا هم و چې د پولیس موټر چلوونکي د رینجر خصوصا ډېر تیزي
دي او د وخت هم راغلی چې ماشومان په سرک ولاړ وي او دوی ورته تم کیږي نه بل اخره هغه یا ژوبل کی یا بېوهي یا ټپي کي او خپله تریزي په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت څه کړي؟
زموږ همکاران منصوبین د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جدي نظارت لاندې دي. کورنیو چارو وزارت نوې رهبري یو ریاست جوړ کړل د امنیت داخلي په نامه. د دې ریاست یوازینۍ دنده او یوازینۍ هدف یې د شتون دا ده چې خپل منصوبین او زموږ خپل کارکوونکي باید جدي توګه باندې نظارت ترې ولري. څوک له خپل موټر څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خپل یونیفارم، له خپل سلاح او له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخلي او د دې ناوړه چلند د دې لامل کیږي چې د افغانستان خلک خپل روحي او رواني امنیت له لاسه ورکړي، هغه امنیت داخلي ته موږ معرفي کوو او ډیر سر ورسره قانوني چلند کیږي. اما په ځینو استثنایي حالاتو کې یو چیرې مجرم نیول کیږي او که پولیس په سرعت لاړ نسي هغه مفروریږي، ترې تښتي او په ځینو حالاتو کې یو حادثه یو چیرته سوي، مثلا یو سلونونه شمیرې موږ ته زنګ وهلی چې په فلانۍ منطقه کې زه ستونزې سره مخامخ یم، دا که پولیس آنه نور رسیږي نه په هغه کې بیا هغه طرف شکایت لري چې والا پولیس زه راونه رسېده، او که په سرعت ځي دا نور هیوادوال ډارېږي او فکر کوي چې پولیس ناوړه ګټه له دغه وضعیت څخه اخلي. یعنی په ځینو حالاتو کې زما غوښتنه له خپلو هیوادوالو څخه دا ده چې هغه مثبت اړخ ته هم فکر وکړي، شاید هغه پولیس چې په سرعت روان دی یو چیرې هغه د یو مجرم د نیولو لپاره روان ده.
د کورنیو چارو وزارت په آینده کې نور څه پلانونه لري چې لا هم د پولیسو چلند د خلکو سره او د قانون نه پوه شي؟
کورنیو چارو وزارت د یو برنامه لري د آگاهۍ لپاره د خلکو د پدغه مورد کې چې د افسرانو ذاتی قانون کوم موارد پولیس ته راجع کیږي او په کومو مواردو کې جرم بلل کیږي چې پولیس مجبوره د خلکو سره قانوني چلند ولري. دا به د افغانستان د رسنیو له طریقه او د کورنیو چارو وزارت د رسمي صفحاتو له طریقه موږ له خلکو سره شریکو.
درنو دوستانو، دا وو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.